یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف اوټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولی وین عبدالرحمن منګل پیش ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تنه انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتري کې، البته د ملي امنیت یوه سیمیزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګي بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننۍ برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دوه سره پای ته رسېدلی، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري ایجنس ته تایید کړی چې دولس کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هموې ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکوي. بجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له بجوه سره لیدلی دی. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوې په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر اختیار ریاست خپل آمادګي نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,10,650 ماشومان دي، خو موږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,10,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیقوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست عامه روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو یو وشت مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. سمو ژغلا زده راډیو ری اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیانو اهداف ویشتي دي. اسرائیل تر دې څو ساعت مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریه ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانوي. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر پاړه خبرګون نه دی شوه. او روسي خبردار چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت د غرض د یو عربي بانک ته جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریه او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیا څلورمې کلنې غونډې د پرانستلو پر مهال د غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوې وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار اوه نیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات ته مو هم یوه کتنه کړې او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونې په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې او واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروي امینی اواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام زمرایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبرې ورسره کړې دي. زمرایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د خاصې قطعې پر ځواکونو موټر بم حمله شوی او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د میدان وردګو ولایت د والي عبدالرحمن منګل له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار شاوخوا اووه بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو په اړه یې کره معلومات نشته. په همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص قطعې ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص قطعې پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار شاوخوا اووه بجې شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشتي خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والي ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته یې چاودنه کړې. هغه وایي د پیښ په ځای کې درې نور ځانمرګ بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
د شنبه سهار ونیم بجې شوخه د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیمه موټر بم چلنه شوی چې د دنمارک برزګر او یو موټر د افغان نیتی د کوم لخوا د شوی او د پېښې ځکه هم چې درې د دې امنیتي او د فیسبوک کوم لخوا ویل شوی دی په دغه 14 کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وټلې ته ځان مرسته چې همدې وجه په د ترمات او ټپیان جزئیات ورسره ان شاء الله تاسو سره شریک شي چې پرته معلومات نشته فعلاً د پاره وضعیت د امنیتي او د فیسبوک کونتر کنټرول لاندې ده.
پرام دې محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونو ته مرګ ژوبلا وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو تول چې لمړی ځانمرګ بریدګرو همیو ټانک د ملي امنیت د خاص کې کم ته د نن کړي او هلته 14 نور کړي. نو موړی وای د یادی 14 پر محل د رجیر شپوري د ملي امنیت کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. وتک وای دغه معلومات لا هم روسیا او قران دی او په خبره چې شاد لدی تلفات هم نور زیات سي.
نا یو عامې موټر و د غامې موټر سره د دروازه یې واهلې د عوام د چراسان نه نوتلې د حکومت تعمیر کې د نظامیان چې هم د تعمیر څنګه چې چالو نه ور کړی ځانته څه تقریبا سره د مرزو له دې سره په شاوخوا کې سره د تخمینی کس راځي سره د دورته د خاله کم ډیر وسیدل او د شاوخوا کې سره د دور بلند مرزو له اړول خطرو څخه په دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی پېښې
د پیښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې په یاد پیښه کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوب لاړولې.
د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت و چې په میدان ښار کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حمله په باب خبرې وکړې او ښاغلی رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان ښار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. دغه وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په مازد چې ساحې ته ننوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین لمنځه وړي. فعلا ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پېښه تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حمله په اړه جزئیات اورول.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانی ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د سولی پاړه د سیمیز اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. مکتمل راځي چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولې چې پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې بهرنی چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
خغلی خلیل خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو خیلمندی و خو د چې خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر سوالی وی. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمه څخه سیمه ته سفر پیل کړو چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر مخام پر خپل ټوئیټر پاڼه په پیغام کې لیکلی چې سیمه ته خپل وسنه سفر بشپړ کړ او خیلی دنې درلودي. نو موړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري روان دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خی پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هواد ل لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې خغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لار نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا په لور روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه کې بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیله من باید ورته ووسو.
دی وای دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم دریځ په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لوی او اې آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د خغلی خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادېدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وې. له ښاغلي رحیم سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سیمې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغې سره یو توپیر دا و چې دا وارې د طالبانو سره د ده همغږي له حده ډېره کمه وه. که تېر وارې موږ تاسې وګورو نو تر ډېره بریده پورې طالبان د سره د په چارو کې همغږي وو، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې دی په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخی که بیا وګورو د چین تر تاګ د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د بهیر آسان چارې وکړي، نو داسې یو مکس و د سفر په دې اړخه و چې په بعضې برخو کې پرمختګونه و، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث و په هغې کې یو څه شاته تګ وشو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې هم ډېر پاتې شو. فکر کوئ چې پاکستان بالاخره رښتینی همکارۍ ته اړ شوی دی یا اړ کړل شوی دی؟
سیاست کې هیڅکله هم د رښتونی یا صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه هم دا چې ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نغښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی دې ته اړوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې څخه لاس واخلي او یو څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو دپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسې وګورئ د طالبانو سره د امریکې تېر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیالی له سویلز ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وې، خو یو دم دا کیسه ابوظبۍ ته واوښته او د ابوظبۍ نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. بنان من ګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانې کړي چې موږ ډېره مرسته کړو، خپل صداقت ډېر ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. همداراز خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي رادیو سره په خبرو کې اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین ازادۍ راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواریدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې توکی را وارد کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو له مخې نیمروز ولایت ته له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل راوړديږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم رالېږل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ټیټه وتی. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو برنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ ډیر سپوله، یو یورو 50 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ تلويخ پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پاوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. اند صاحب، خبرونه ته راغلی، اسرائیلو په سوریه کې د تازه بمباریو دلیل څه یاد کړی؟
د اسرائیلو پوسټ په دې اړه وروسته لاغې اعلامې خبره کړه چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په خوا ورتلونکو توغندي شن کړی دي. که څام په سرګند دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامیه کې ویلي چې موږ د سوریه په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریه وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلی خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداري ورکړې ده. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دی راغلي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پوری دقیق ریپورتونه ځکه نشته دي چې تر اوسه پوری دغه بمباریو آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایي ډګر ته نږدې، البته د دمشق لوړ هوایي ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې دغه جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرایلو پوز په یوې وبخې د سوریې پوز په یوې اعلامیې کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرایلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په اعلامیه کې جزئیات نه دی راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوریه حکومت عکس العمل څو دي بمباریو پاړه
مهمه خدا و چې باید د ایران عکس العمل راغلي وي، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریه پوز ویلې دي چې د توغندي ډیر زیات و او موګه شنکړې دي زیاتره یوازې څوې لګیدلې دي. همدارنګه روسیا چې په سوریه کې بلخ کې له واد دي، دوی هم ویلي دي چې لکتر لګ دیرش اسرایلی توغندي پر سوریه توغول شوې دي. دوی 15 شنکړې دي او 15 لګیدلې دي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرایلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو غنو کې د ولسمشري انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی سا خپلواکي ورځپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسمشري د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپانه لیکي دا چې د ولسمشري انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کوم کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې دا ښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون د مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکي باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبرې ډیری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو له مخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
لا ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ نه ټلیفون پر کړم. د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ څنګه خپل ورکو چارواکو پر رسېږي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې عبور کول اوس یې نشي ورکولی، ځکه دم کول د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو دم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلیه بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلیه د بند څخه څو نه کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د روبو لاندې دي هغه د روان اوبو څخه استفاده کوي، هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لاډم وضعیا سببي برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم. نور افغان د پکتیا ولایت سنتر ورسره د اسلام خیر کلینا تاسو ته خبرسکه دا اشرف غنی د خو پریک ده د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنګونو او د سنتر ترمن چې 4 کیلومتر تر رسی کې دا سړک منځور شو دی. بودیجه هم ورته منظور شو دی 1 میلیونه په شاو خو کې خو بد وخت را چې د بازو خلکو له خوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوي دي. فقط یوازنی خام جوړ کړی دی نورې په مغزې پورې خلی که زموږ ته دغه اواز د راډیو د لارې نه مسؤلو چارواکو ته د تاسو له لارې ور ورسول شي مونږ به تاسو نه ډېر منندو یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ماسپښین 2:13 دی. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د 4 بجو په پروګرام کې به په یو راپور کې واورئ چې راتلونکو ولس مشري انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او خلکو له هیلو او شکونو سره مله ده. د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابی نن ازادۍ رادیو ته وویل دی او نور وکیلان هیله لري چې هغه شعارونه چې نوماندانو ورکړي او له دوی به یې له بریا وروسته عملي کړي. د کابل یو شمیر خاریان ځینو نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري. دا تحلیلي راپور د ازادۍ رادیو د 4 بجو په خبرونه کې خبریږي. په دې خبرونه کې مو خبر نه شو کړی، له تاسو بخښنه غواړم. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ د ولی ویان په تازه سرګندونو کې ویلي چې د نن سهار په برید کې د ټپیانو شمیر ډیر دی، خو نوموړي د وژل شوي او ټپیانو دقیقه شمیره ورنکړه. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار ډلیس برید شوی دی. یو روغتیایي چارواکي بیا اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموي ټانک په واسطه چاودنه او بیا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیانو اهداف وویشتي دي. اسرائیل تر دې 3 ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار له د مخام تر 2 ورځې دیونی خبريږي. د مخام په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مخام له 2 د سهار تر 2 ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 2 د مخام تر 2 ازادۍ رادیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق واوري. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالی ته ځانګړی کړی. بل اخر له څو میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون د کابل ولایت د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې. خو د کابل ولایت یو شمیر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخوانی پریکړې له مخې د غرای باطل اعلان سي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبې پورز په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو خپلوا کمیسون تور پورې کړ چې لاملي پروسې سره خیانت کړي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمائندګي از مردم کابل و نمائندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړې چې له مخې د کابل رای باطلې سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنې توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلوا کمیسون تور پورې کړ چې دا سیاستنات په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې لازینو بریالیو کاندیدانو د وی رای په بدل کې له 2 تر 300 ډالر واخیسته. صدیق منصور انصاری چې دای هم کاندید و له رسنوي سره ځینې اسناد شریک کړل او زیات کړ چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل. خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوري ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلوا کمیسون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمالونه ورنه دي، دوی کولای شي د شکایت کمیسون سره تراتل ساتونه پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي. خو د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلوا کې دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واوري دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي، آیا پایلې شفاف دي، یو شمیر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي، دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړلي چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمانو ته خرغلاس وایم.
مروه جان، کدار راته وچې د کابل ولایت لومړنی پایلې اعلان شوه، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو ای خرڅې سولې واخیستل سوی. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. د ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلې په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلې دي، هغه که د افغانستان عام خلک ویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون کمیشن اعلان وکړ کې د شکایتونو کچه لوړه لاړ سي موږ په خپله فیصله ولاړ یو موږ هم د شکایتو کمیشن فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایی لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي که باطلې سي د هم بې عدالتي ده ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیشن نه ورکوي دا هم بې عدالتي ده دواړه کمیشنونه همغږي نه لري یو واحدې فیصلې ته دوی نسي رسېدلی سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلی دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقص سي دوی اصل کیږي یعنی د دوی فیصلې د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري موږ ته
حبیب صاحب وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې سوی ده
زه فکر کوم چې موږ جدا په دواړو خونو کې ستونزې لرو یو د قانون په ځینو برخو کې د نشتون د نه صراحت موجودیت دی په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دی او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونه او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دی یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوې وي او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم البته یو څه چې دوی کولای سو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای یعنی د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومتریک شتون د رایې سریتوب لمنځه وړي دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومتریک موږ ته د منلو وړ نه دی او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید د هغه خلک روزل سوي وای هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکي وسایل چې راوړل کیږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت سوي وای یعنی کومه راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپل د تخنیکي وسایلو پر راوړلو کې هم فساد سوي دی
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رای چې باطل اعلان شوی او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا وه چې دا باید باطل اعلان سي که چیرې دغه باطل اعلان سي دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خو هم د اساسي قانون درې سوه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب درې اصله چې عادلانه والی په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ یو ځل مو دا نقص کړی دی په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امینی صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي د ولس پاکې رای وي هغه هم ورسره باطلیږي له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه د 2 مادې 6 فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په 6 کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي یعنی دا هم ناممکنه دي غیر عملي دي په 6 کې ټاکنې
د افغانستان شرایط تر اوسه وګورو عیني واقعیتو ته ځیر سو دا امکان نه لري خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي بل داسې د حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نه شي برخه
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوې وای او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لري وي او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسۍ د تمثیل قهرمانان اوسیږي کولی سي مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره دا سیاسي مطرحې څیرینې دي راغلي بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي سوداګر دي دلته ستونزه موجوده څه ده د مطرز کاندیدان د عایده کې چې یوه رایه تقریبا تر $300 پورې پلورل شوې ده آیا دا واقعیتونه لري او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره آیا فساد لاره نه ده ورسوي
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود داسې موندنې هم موږ هم لرو موږ هغه څه مو چې لیدلی دي د شکایت کمیسیون سره هم شریک کړي نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه او دوی همغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه اوس یوازینی د حل لار امداده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي، اوس موږ ډار امداده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غونډې فساد باندې دوی هم تورن نسی. اوس موضوع د ټاکنو هغه ته ورغلی دا او که دوی پیسې واخلي، دوی چانه زنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبی اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لرې کیږي دا یوه ښه د تېښتي لار ده. تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کیږي یا هم دوی هیریږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کار کوونکي تښتیدلي دي، له دوی نه هیڅ درک نشته، یا هم د دوی خپله کمیسیون نه ده خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي. موږ نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي، له دوی څخه باید پوښتنه وسي. دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې، او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته که راسو وګورو، مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي، پانګوال راغلي، داسې کسان دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسي، البته په لومړي لیست کې، وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده، هلته قانون جوړیږي، که چیرې همدا کسان تایید سي راسي، څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بودن توانیږي چې دا کم څه مسولیت ورسپارل کیږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل سوي دي، وایي هغه ټولنه چې کوم چارواکي پې حاکم دي د همغې وړ ده، یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک. بدبختي دا ده چې له یوې خوا انتخاباتو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا نه کړ، بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کړ. یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري، د نظارت دنده لري، د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري، ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سوي دي، ورته دې ته مسلکي اشخاصو ته اړتیا وه، پوه اشخاصو ته اړتیا وه، داسې اشخاصو ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنا باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي. متاسفانه بدبختانه یو څه خلکو هم په دې برخه کې ناغېړي وکړه، هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغوی د زور او زر څښتنانو. له بلې خوا همدغه اشخاص د دې باعث وګرځېدل چې خپلې رایې په کمیسیونونو کې لوړې کړي، یعنې کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني شول. له بل اړخه که چیرې همدغو کسانو سره موږ نوي پارلمان ته ځو، لرې نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملا دغه شکایتونه چې موجود وو، د قانون د تطبیق په وړاندې یو خنډ خپله پارلمان موجودیت و، د عملاند پارلمان موجودیت و. نو کچیر دغه اشخاص بیا همزي، زه فکر نه کوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزه را ایجاد سي. یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازمه د قانون د تطبیق برخه د لپاره پکار ده، هغه دغه کسانو سره ووسیږي.
امین صاحب، د قانون لمخه د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري؟ په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده، هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو، دوی تر ډیره حد پورې هغه کارونه سوي کړی، او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ. یوازې 12,000 شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوي وو. وروسته له هغه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلانې دي، هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نهو ولایتونو شکایتونه څیړل شوي دي، او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی، خو د دې شکایتونو څیړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې د شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر بنسټ په توګه باندې، کله چې دوی شکایتونه څیړل کېدل، شکایتونه یې څیړل، تاسو ته په دې شکایتونو په څیړلو کې ونډه درکړه، برخه درکړه، د نظر بنسټ په توګه کچیرې درکړې، تاسو له کارونه راضي وئ؟
تر ډیره حد پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې. ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله، هغه به نیمګړې وي، او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه، موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته له هغه نه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي، ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو، نوماندان یې نه پرېښودل چې د شکایتو کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته له هغه نه چې موږ تاکید کړی، موږ فشار راوستلی، بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې. دا کار معنا نه لري. دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظر او بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او شکایتونو چیرل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کیږي، دا نقص قانون ده. نقص قانون خپل یو جرم ده. هلته په ټاکلو د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نه میشه. یعنی که دوی بې خبره هم دي، دا هم ستونزه ده، او که ترې خبر دي او نقصوي یې، دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ. که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه لګدي، یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړي دي، بیا هم دمه د تایید ټاپه ولګي، دلته خان تر پښو لاندې کېږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه، د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دي. د کاندید نه خپله شروع کیږي تر حکومت او کمیسیون پورې. اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي او زی اړوند اعلان کړله، حکومت مداخله وکړه، اساسي قانون نقض کړلته. نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو
کې مخالته صلاحیت دي. چاو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون، اي حکومت د مداخله حق درلود؟
نه حکومت د مداخله حق درلود، او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی، نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي. شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده. دا پریکړه باید تطبیق شوی وای. دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي، دا په خپل ځان باندې رشخان والی، دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو. اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی، پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پاغي کوي، نه حکومت پاغي کوي مداخله وکړي، نه حکومت پاغي کوي مداخله وکړي، او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه د دوی ځانګړي صلاحیتونه دي، تر څو انتخاباتو پروسه شفاف اوسیږي، تر څو عدالت اوسیږي، تر څو کولای شي حق حقدار ته وسپاري. خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده، او په شکل د اشکالو قانون نقص شوی دی. اوس راځم دې ته چې کچیرې د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اورېدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو، لکه پرون چې څنګه ویل، یعنې دا معنی لري چې دوی په شکل د اشکالو ضمنن دغه تیرې پریکړې په شا شوي دي، زمنن چې په شاسو ودی، او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي، شکایتونه اوري، او دا په عملیاتي پروسې ته ځي، او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپل هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
امینی صاحب، دې برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي؟
د موږ مسولیت له دغه پروسس څخه نظارت و، چې له بده مرغه تر ډېره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه رانه کړله. کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رایې تفتیش کېدلې، هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنه کړل شوه، او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي. حتماً بیا هم لاسوهنې کېږي، حتماً بیا هم دوی رایې اضافه کوي او رایې کموي. نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو. طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړې، خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او کنه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ټریننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غو عملی کو، خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي، که کمیسیون یو ناظر بنسټ ته په درنښت سره وګوري. د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه هم دا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسی، یوازې د دوی لری کول، یوازې د دوی استعفا، دا زموږ غوښتنه نه.
حبیب صاحب، انتخاباتو تیر انتخابات له درغلیو ستونزو نیوکو سره مخامخ، که چیرې د همدې انتخاباتو په جوړښت کې د همدې کمیشنرانو همدې رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو، څومره ستونزې به وزېږوي؟
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوالو ټولنو لخوا دغه پورته سوی دی، او هم د ناظر نهادون لخوا، چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکي ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدا توان نه لري. ښه به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو. داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تیرې ټاکنې د تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي،
هغه اشخاص چې دغه ادعاوی کوي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي او دا چې دوی قانون نقض کړی دی هغه اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري یعنی په هغه کې نور بحث نشته دی دوی بل دند ګوښه کیږي دواړو کمیسیونو آزاد ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وشي یعنی دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره سوه ولې دومره بدنامه سوه ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه امارو موږ په نظر کې ونیسو موږ 30 میلیونه نفوس لرو په 30 میلیونه کې تقریبا فکر وکړي تاسې موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو په 12 میلیونه کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون نه هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي یعنی دا په څه معنی باندې یعنی 30 میلیونه خلک نه غواړي هغې کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي د عملي سي 9 میلیونه غواړي یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او بڼې تر سوال لاندې راځي دلته که موږ په همدغه نتایجو سره په همدغه کمیشنرانو سره بیا ځو زه فکر کوم چې دلته دې عدالت تامین سي بیا دې عدالت تامین سي یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمن دی په دغه اوسني حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و د دوی نامشروع غوښتنې درلودلې چې همدغو کمیسیونونو هغه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي خپلې شخصي علایق دلته پالي ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي او د دغه خبرو او د دغو ګندګیو بوی به موږ د دغو اشخاصو د لرې کېدلو نه وروسته موږ او تاسې شاهدان اوسېږو یعنی بدبختانه د دغې پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت سوی د ستر خیانت سوی دی د خلکو رایو ته په سپکه کتل سوي دي ښه دا ده د دې دپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته قانون باید تطبیق سي څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دی وسي
امین صاحب ته د حبیب صاحب خبرې واورېدی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغیرات راشي په دې برخه کې تاسو وړاندې شي
زموږ غوښتنه هم همدا ده ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی او موږ په د دري ژبه کې یو متل لرو یا ازمودر ازمودن خطاست کله چې دوی ویل موږ له تجاربو څخه درس اخلو نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی ځکه دا منطقي نه ده او دې سره زه موافقه نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دې داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي د بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه اوس هېڅ بله لار نشته ما مخکې هم وویلې زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي او په هیڅ ډول باندې دوی د کرنسی کولای کولس مشیزو ټاکنو ته له همدغه سی خلکو سره مخ کې موږ لارسو موږ ډیر جدي بحران سره مخامخ کیږو ستونزې مو بخې ډیرې دي یوازې د ولسی جرګې ټاکنې دوی نسی مدیریت کوي څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دې هم زمانه دوی مدیریت کړي یعنی هیڅ خوشبینی نشته
حبیب صاحب نه دا چې دوی ستونزې درلودلې بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو د ازل کېدو یا به طرفه کېدو له سره پخوا کې دوی به سره باید څه قانوني برخورد وسي
ما مخکې مې یادونه وکړه د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایم په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې د خلکو رای مسونې سي د خلکو رای په سر باندې معامله ونی سي ستونزې ایجاد نه سي د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته سي د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی چرای پلورل سوي او یو چا اخیستی دي یعنی دلته د رشوت معاملې ده هغه په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري کدي اخلاقی فساد موضوع ده کدي نور موارد او موضوعات ست دي هغه اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري هله مداده چې دغه کمشنران د لدند ګوخه او تحقیق دی وسی یعنی کله چې تحقیق وسی د تحقیق د بی طرفانه تحقیق په پایلو کې مشخص سي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر دا فساد کړی کله چې فساد دی مشخص قانون په هغه برخه کې جزا لري زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده او د دغه ملي پروسې اړوند کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دي دا عادلانه نه دي یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیف دي له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي
امینی صاحب د وروستي پښتنو په توګه کراتو لمرنی پایلې ډېر په ځان باندې اعلان سولې انت میاشتو وخت ونیو د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید وروستۍ پایلې اعلان سي تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم د لمرنۍ پایلو په سر باندې په ځان اعلان سي
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د نهو ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي، ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که داسې نه وي موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایاتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او که نه. که باطلیږي د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې ثبت شوي دي د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې سټوډیو ته مو تشریف راوړ مننه کوم. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي زری د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو